د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ د دیار لسو یو نویوم هجری لمریز کال د کب یهود میاشتې لسمه د 2013 میلادي کال د فبروري ل 28 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د ازادي رادیو د نن ورځې په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. تر اوسه مو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې او لدی ورسته هم د ماخام تر وو بوجود ازادي رادیو خبرونه اوري. د هند ملي امنیت سلاکار وایي هیواد له افغانستان سره د استراتیژیکو همکاري او د تړون په چوکاټ کې په پوځي ملکي او تعلیمي برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې له افغانستان او هندوستان یې غوښتي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند د پاکستاني ضد رول په اړه کړی وي او اوس خبرې شوې دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرګرم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه چې د خپل هیواد امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت کې به له دوی سره مرسته وشي. د افغانستان بانک رئیس وایي په راتلونکو دوه اونیو کې به د پور وړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. په پروان ولایت کې سخت واورې ورېدو او برق کوچونو په اثر لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او 3 تنه ژوبل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل د مارچ له اتمې څخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته ویل چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه چې خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت کې به له دوی سره مرسته وشي. ویلیم هیک دا څرګندونه پرون په لندن کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي سره په کتنه کې وکړې. دواړو خو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په پروسې خبرې وکړې. ښاغلی هیک ویل ښکاره خبره ده چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه لا هم د پام وړ ستونزې لري. په تېره بیا په مناسب ډول د قانون د حاکمیت په یقیني کولو او د بشري حقوقو په رعایت تولوکه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل زه تاکید کوم چې د بریتانیا به د نړیوال ټولنې د یوې برخې په توګه دغه مسئلو په اړه د افغانستان حکومت سره نږدې کار ته دوام ورکړي. د هند ملي امنیت سلاکار له افغانستان سره په پوځي او ملکي برخو کې د خپل هیواد د مرستو دوام ژمنه وکړه. شوی شنکر منون پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند همکاري په دوام خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم حامد کرزي د هند ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند مرستو مننه وکړه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان بانک رئیس وایي په راتلونکو دوه اونیو کې به د پور وړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل تر دې دمه د کابل بانک له پور وړو 115 میلیون ډالر نغد ترلاسه شوي دي. د دلاوري په وینا د کابل بانک د 270 تر 300 میلیون ډالرو په اړه کره معلومات نشته، خو ښایي له هیواد څخه په غیر قانوني ډول ایستل شوي وي. د پاینه حال کې ویل چې د افغانستان بانک له ځینو هیوادونو سره د متقابل همکاري لاري دغه پیسو د بیرته ترلاسه کولو هڅې پیل کړي دي. په پروان ولایت کې سخت واورې د ورېدو او برف کوچونو له امله لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او 3 نور ژوبل دي. له پروان څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم سیمه ییزو چارواکو پرون ویل دا پېښې د پروان ولایت په سالنګ او سیاګرد ولسوالیو کې شوې دي. د پروان د ولایتي چارواکو په وینا په سالنګ ولسوالۍ کې 3 تنه تر واور لاندې ساور کړي او یو ټپي شوی دی. په مړو شوو کې 2 تنه د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې کارکوونکي دي. په همدې حال کې د غوربند درې په سیاګرد ولسوالۍ کې یو تن مړ شوی او بل ژوبل دی. راپور نوای چې د غوربند درې ډېر لارې هم د واورو د اوریدو له کبله بندې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د مارچ له اتمې څخه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. رحمان ملک ویل د پاکستان له غوښتنې سره سره افغانستان خپلې پولې نه کنټرولوي، خو اوس پاکستان پریکړه کړې په پوله د قاچاق د مخدره موادو د کاروبار او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د ډیورند کرښې د دواړو خواوو ډیری اوسیدونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې پاسپورټ او ویزې تګ راتګ کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته وویل چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د خامنه ای دفتر وویل د ایران مذهبي مشر پرون په تهران کې د پاکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل د ایران پاکستان د ګازو نل لیک د تهران او اسلام آباد د همکارۍ یو ښه مثال دی او د دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په وړاندې له دښمنۍ سره سره موږ باید په کلکه له دې مخالفت سره مقابله وکړو. د ایران پاکستان د ګازو د نلیک موافقه به چې پر جوړولو یې $1 میلیارد لګښت راځي زرداري لاسلیک کړي. ایران پر پاکستان د ورځې د 1.5 میلیون متر مکعب ګازو د پلورلو وړاندیز کړی او دغه راز یې ویلي چې پاکستان ته به د پایپ لاین د خپلې برخې د جوړولو لپاره $500 میلیون پور ورکړي. زرداری د نلیک په اړه د ایران له ولسمشر محمود احمد نژاد سره هم خبرې وکړې. د امریکا د مخالفت له کبله پانګونې دې پروژې ته زړه نه کوي. د جمهور غوښتونکو ګوند غړی چک هیګل د ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه. پرون د لوړې مراسم وروسته هیګل د پینټاګون مامورینو ته په وینا کې وویل موږ نړیوالو ته امر نشو کولی خو موږ باید له نړیوالو سره بوخت شو، موږ باید له خپلو متحدینو سره نړیوالو ته لارښوونه وکړو. هیګل د سه شنبې په ورځ د امریکا مشرانو جرګې په نسبتا لږو رایو د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د عراق د هوایي شرکت یو الوتکه پرون لڅ باندې 1200 وروسته د لومړي ځل لپاره د کویت په هوایي ډګر کې کښېناسته. له 1990 کال راهیسې چې د عراق پخوانی دیکتاتور صدام حسین پر کویت یرغل کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتکو تګ راتګ درېدلی و. د عراق د بهرنیو او ترانسپورټ وزیران په ایربس 320 الوتکه کې سپاره و چې د کویت ښار هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم کویتي چارواکو هرکلی وکړ. دواړو هیوادونو تېر کال موافقه وکړه چې له مخې بغداد د هغو زیانونو په خاطر چې د عراق د اشغال په وخت کې کویت ته رسېدلی دی، د هیواد هوایي شرکت ته $500 میلیون ورکوي. او اوس هم په راتلونکو 36 ساعتونو کې د هوا د حالاتو اټکل.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه لس ټیټې منفي دوه اسمان شین، کندهار کې د تودوخې لوړه درجه شل ټیټې شپږ اسمان بشین وي، هرات کې د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټې دوه اسمان شین، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټې درې اسمان نیمه وریز، او جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه شل ټیټې شپږ اسمان به نیمه وریز وي. له ملتیا مننه.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د غرض از موږ په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل اوریدلای شي. د هند ملي امنیت سلاکار وایي هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاري او د تړون په چوکاټ کې په پوځي ملکي او تعلیمي برخو کې مرسته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې له افغانستان او هندوستان غوښتي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند د پاکستاني ضد رول په اړه کړي وي او اوس خبرې شوې دي. رحمان ملک دغه راز ویلي چې د مارش له اتمې څخه به هیچ چاته اجازه ورنه کړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د شمالي وزیرستان په مرکز کې پرون یو سیمه ایز خبریال د ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوی. ویل کیږي چې دغه خبریال به په دولتي ادارو کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول.
دغه به بار بار بهښنې کوله، هغه خلاف ریپورت پر اتلل.
د نړۍ قدرتونو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو جوړولو راوګرځوي او دا هیواد له ډیپلوماټیکو لارو په خبرو بوخت کړي، تهران ته یو لړ امتیازونه وړاندې کړل. او او دا هم د ژوند رنگونه چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې اوریدل شي. د هند ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د هند همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم حامد کرزي د هند ملي امنیت سلاکار شیو شنکر منون ته وویل چې هیواد د هند له مرستو منندوی دی. افغانستان ته د ښاغلي منون تر سفر مخکې هندي رسنیو وویل چې دا هیواد له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د ثبات او دغه راز راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې په پوځي ملکی او تعلیمي برخو کې مرستې کوي. د هند ملي امنیت سلاکار شیو شنکر منون پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په ملکي او پوځي برخو کې افغان ځوانانو ته د تعلیمي بورسونو د برابرولو، د بندونو او ښوونځیو د جوړولو په برخو کې مرستې جاري وساتي. په دې کتنه کې چې په ارګ کې وشوه، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د هند ملي امنیت سلاکار شنکر منون د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د لا پراختیا، په افغانستان کې د هندي پانګوالو لخوا د پانګونې د هڅونې او د افغانستان او سیمې د حالاتو په باب خبرې وکړې. کابل ته د ښاغلي شنکر تر روانېدو مخکې هندي رسنیو ویلي و چې د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار به له کرزي او نورو افغان چارواکو سره د خبرو ترڅنګ له هغو شخصیتونو سره هم وویني چې هند فکر کوي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې مهم رول لوبوي. ویل کېږي چې هند له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د ستونزو په اړه اندېښمن دی. له ټاکل شوي مهالویش سره سم نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي. د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او د طالبانو د بیا وخت نه رسیدو په باب د هند مسؤلیتونه او اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
و امورد چې د هند ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد دی له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې په پوځي، ملکي او تعلیمي برخو کې مرسته دوام ورکوي. خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې له افغانستان او هندوستان یې غوښتي دي چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د هغو څرګندونو په اړه خپل دریځونه واضح کړي چې څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هند پاکستاني ضد رول په اړه کړی وي او اوس خبرې شوې دي. خاغلی هیګل ویلی و چې هند په افغانستان کې د له افغانستان د وی مودې لپاره د دوهمه جبهه په توګه انکار اخیستی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دغه راز ویلی چې د مارچ له اتمې څخه به هیچا ته اجازه ورنکړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته راتګ وکړي. په دې اړه نور جزئیات به هم اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغانستان او هندوستان وغوښتل چې د امریکا د نوي دفاع وزیر د څرګندونو په اړه خپل دریس روښانه کړي. له هغې ویډیو سره سم چې تازه په یوټیوب کې خپره شوې، د امریکا نوي دفاع وزیر چاک هیګل په 2011 میلادي کال په یوه وینا کې ویلي چې هند د یوې مودې لپاره له افغانستان څخه د دوهمې جبهې په توګه کار اخیستی. هند له کلونو راهیسې د خپلې پولې په بلې خوا کې پاکستان ته د پرابلمونو د جوړولو لپاره پانګونه کړې ده. هیګل د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خړپړتیا یو علت هند هم بللی دی. خو هند پر دغو خبرو فوراً عکس العمل وشد. ویل چې دا ډول څرګندونې له هغو حقیقتونو او مرستو سره په ټکر کې دي چې دغه هیواد په خلاص لاس د جنگ ځپلي افغانستان د بیا رغونې لپاره کړی دي. هند په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر 2000 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې او په زرګونو افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وویل د سناتور هیګل لوري چې لډیرو مودو راهیسې د هند ملګرتیا کوي او د امریکا او هند د اړیکو د نږدې کولو لپاره تل هڅې کړي، د سیسرګندونې د افغانانو د ملاتړ لپاره د هند د بدریغه مرستو له حقیقت سره په ټکر کې دي. د همدارز ویلي چې له سولې باثبات او سوکال افغانستان سره د هند له مرستو څوک انکار نشي کولی او دا مسأله په هغو مرستو کې ثابتېږي چې هند د افغانستان په بیا رغونې کې کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو څخه غوښتي چې د دې مسألې په اړه خپل دریځونه څرګند کړي. ملک زیاته کړه پاکستان د افغانستان دوست هیواد دی، تل یې د افغانستان ملاتړ کړی او د افغانستان په ګټه ژغ اوچت کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې ویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې له راتلونکي میاشتې د افغانستان او پاکستان په پوله غیر قانوني تګ راتګ کنټرول کړي. د زیاته کړه د راتلونکي مارچ له اتمې وروسته به هیچ چاته اجازه ور نه کړی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د وویل چې د پاکستان له غوښتنې سره سره افغانستان خپلې پولې نه کنټرولوي، خو اوس پاکستان پتیلې ده چې په پوله د قاچاق، د مخدره موادو د کاروبار او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي.
او سم پام وکړی دی څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای افغان امنیتي ځواکونه چې خپل هیواد امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخلي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ کیږي، خو د اړتیا په وخت کې بل دوی سره مرسته وشي. د هند ملي امنیت سرکار له افغانستان سره په پوځي او ملکي برخو کې خپل هیواد مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان بانک رئیس وای پراتونکو دوه اونیو کې به د پوروړو د ملکیتونو د خرڅلاو له لارې د کابل بانک 50 میلیون ډالر پور ترلاسه شي. په پروان ولایت کې د سخت واورو د ورېدو او برف کوچونو له امله لکتر لګه څلور تنه مړه شوي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د مارچ له اتمې څخه به هیچ چاته اجازه ورنه کړی شي چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ له قانوني اسنادو پرته تګ راتګ وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري ته وویل چې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د پایپ لاین پر پروژې باید کار پیل شي. د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي چک هیګل د ډیموکرات ګوند ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه. د عراق د هوایی شرکت یوالو تک پرون لڅ باندې دولس زو وروسته د لومړي ځل لپاره د کویت په هوایی ډګر کې کېناسته. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. فريده هوټ سيفي د څو لویدیزو رسپانو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
یو شمیر لویدیزو رسپانو په خپلو وروستیو غنو کې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د طالبانو په حملو کې د ارقامو په اړه د تیروتنو په باب مطالب خبره کړې دي. دلی ټلګراف رسپانه دي کې د حملو او لاملې د تلفاتو په اړه په ارقامو کې کمی یو دفتری تیروتنه ده. د رسپانې په وینا هغه څه چې ناټو او ائتلاف د طالبانو په وړاندې د خپل پرمختګ سند بولي په حقیقت کې یو تیروتنه ده. په کابل کې د ائتلاف ځواکونو د تایید کړ چې لکه څنګه چې په راپور کې د طالبانو په حملو کې په سلو کې و کمواله خودل شوی دقیق نه ده او حملې د تیر کال په شان وي. د رسپانې په حواله د هغه راپور لمخې چې د ناټو له خوا جوړ شوی هغه ارقام او تلفات چې د افغان حکومت له خوا ټول شوی درچ شوی نه دي، نو د دې لمخې په کې کمی څرګندېږي. د اعلان هغه سیاسي او پوځي مقامات چې په ډیر ټینګار یې په 2011 کال کې په جګړو کې د پرمختګ خبرې کولې تر ډیره حد شرمولې دي. ورسپانه په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو د یو استازي په حواله لیکي د دې ولایت په مرکز کې له هغه ځای چې برېټانوي ځواکونه وتلي دي امنیت ښه شوی، خو د دې ویره موجوده ده چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به حالت بدلون ومومي. سربیره پر دې چې د ورسپانې په حواله د افغانستان په شمالي سیمو کې چې تر دې د مخه پکې امن وو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې پکې بی امنۍ زیاتې شوې او مخالفو وسلوالو ورته لاره موندلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې وروستۍ غړنې کې لیکلي که څه هم چې دا تیروتنه یو څه شرمونکې ده، خو په افغانستان کې د جګړې لرلید نه بدلوي. دلیل دا دی چې له رسمي کړیو بهر په ګوتو شمار سیاسي کتونکي په دې اندي چې د دولت د مخالفینو د حملو د کموالي په اړه د ارقامو خبرول د خوخي خبره ده. ورسپانه زیاتوي نړیوال ائتلاف د خپلې تیروتنې د توجیه یا اصلاح په خاطر وایي چې د دښمن په سلو کې اتیا حملې په غوسیمه کې کیږي چې د افغانستان د 1.5 میلیون نفوس څخه 40% پکې اوسیږي. خو لا غزای چې په افغانستان کې دقیقه احصایه نشته، وزدانو شو ویلې چې د ارقام به بدلون خي او یاد اچي د ارقام هم په افغانستان کې د اوږدې جګړې قرباني شوی دي.
د پاکستان په جنوب لویدیځ قبایلی سیمه کې وسلوالو یو ځای خبریال په ډزو وژلی دی. دغه ژورنالیست ملک ممتاز نومېده چې پرون مازدیګر د شمالي وزیرستان په مرکز کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا ووژل شو. شمالي وزیرستان د وسلوالو طالبانو اصلي مرکز ګڼل کېږي، خو دا ډله وایي د ملک ممتاز په وژنه کې هیڅ لاس نه لري. پاکستان په ځانګړې توګه پښتونخوا او قبایلي سیمې د ژورنالیستانو لپاره په نړیواله کچه خطرناکې سیمې بلل کېږي. په اړه نور حال یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر راپور کې.
په شمالي وزیرستان کې یو تنځایي خبریال او د میرانشاه د مطبوعاتي مرکز نوی مشر ملک ممتاز پرون چهار شنبه د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې ملک ممتاز د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې خپل کور ته پر لاره و چې په چشمه پل سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا پرې ډزې وشوې. دا نوموړي کورنۍ ویلي چې له هیچا سره شخصي دښمني نه لري او نه پوهیږي چې دا کار به چا کړی وي. وسلوالو طالبانو او ځایي دولتي مسؤلینو د دې پیښې غندنه کړې او ملک ممتاز یو بې طرفه خبریال بللی. بلخوا د نوموړي نږدې ملګری او آزاد خبریال رسول داوړ بیا وایي چې ارواښات به تر ډېره په دولتي ادارو کې د اداري فساد په باب تحقیقاتي راپورونه چمتو کول او امکان لري چې همدا یې د قتل سبب شوی وي.
هلته پولیټیکل انتظامیه چې څومره کرپشن کړی دی د هغې به د بار بار بهتري کوله، هغې خلاف ریپورټ پر راتلل، نو دا هم ګڼل کېږي چې آیا هغې په دې کې څه لاس خو چرته نه لري. امکان هم دغې طرف ته روان دی ځکه چې هغې حوالې سره د طالبانو د حوالې سره یا د سیکورټي فورسز د حوالې سره هغې نه خبرونه داسې ورکول غوښتل، نه په دې کې انټرسټ اخستو.
د قبایلی ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال ولی خان شینواری وایي په فاټا یا قبایلی سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو ډلو موجودیت، پوځي عملیات او هم ځایي زورواکان هغه څه دي چې د ژورنالیستانو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی.
اوسه پورې حکومت طرفا د قبایلي صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې هیڅ قسم دامونه نه دي پورته کړی شوي، هیڅ قسم توجه نه ده ورکړی شوي. او ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت ته په سنجیده نظر باندې نه دي کتلي او نن د هغه د غفلت د وجه نه موږ نن یو ځل بیا د قبایلي صحافي رول نه خلاص شو.
د قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا ژورنالیستان شکایت کوي چې د دولت وسلوال مخالفین او پخپل امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی پر وړاندې مشکلات ایجادوي. د پیښور د مطبوعاتي مرکز مرستیال یوسف علي په دې باب ازادي رادیو ته وویل
کومنګ د ریاست په دغه خبرې کو دغه خلاف خبرې لیکو د ریاستي ادارې متنګي او کده طالب یا نور خلکو چې کوم تر خګر دي دغه په خلاف خبره لیکو هغه متنګي دا او خلافوم نه لیکو. هغه د شهید او د هلاک ولا خبره د کيو ته شهید لیکو قبل دړه کې درک یو قبل ته هلاک لیکو قبل دړه کې درک بهره لم ته خلک د ګور تر پون ته خطر خو وي.
په پاکستان کې د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او ټولنو دا پیښه غندلې او له حکومت یې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې. د ژورنالیستانو د تحفظ نړیوالې ادارې په خپل کلنی راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خونړیو هیوادونو بللی. تیر میلادي کال په دې هیواد کې 14 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
دغه راز د زابل خبریالان وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکو د یوې راډیو خپرونې بندې کړې او د راډیو دوه تنه کارکوونکي بندې کړي دي. دوی وایي د زابل چارواکو وروسته له هغې د دوی خپرونې بندې کړې چې دوی د چارواکو پر ضد د یوې جوړې شوې مظاهرې راپور خپور کړ. د کلات غږ راډیو مشر تیمورشاه شهزاده وویل چې دوی دغه لاریون څلور ورځې مخکې په د کلات سیمهیزو ادارو کې د فساد پر ضد دغه لاریون په اړه چې په کلات کې البته په سیمهیزو ادارو کې د فساد پر ضد جوړ شوی و په اړه راپور خپور کړی و او دغه راپور په سیمهیزو چارواکو بد لګېدلی و.
زابل د غریب خلکو د زابل د غریب ولې غږ کمی انعکاس ورکوي د دغه راپور ما ډېر کوي د راډیو له لارې مې نشر کوي. زابل ولایت والي معاون د خارجانو سره قومنداني امنیت او راغلی د دغه سړی له خپلو همکارانو سره باندې کوي چې زه د دفتر خوا ته ولاړم. پولیسو د موټر شلی را تواصل او دې بندي کوم تقریبا د څلورو ساعتونو لپاره زه بندي وم. له هغه وروسته قومندان پوښتنې ناسته وکړې.
په دې اړه تفصیل زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه ریپورټونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد اسحاق عیار لیکي نږدې درې میاشتې وسوې چې د نهرین ولسوالۍ د معلمینو معاش نه دی ورکړل سوی. ازادي راډیو زموږ غږ چارواکو ته ورسوي. د قندهار له ډنډ څخه زلمي ولی اس ام اس رالېږلی دی. دی وایي قندهاري سوداګر یوازې د خراب کیفیت د فیشن شیان او یا پاکستاني خوراکي مواد لکه پاپړ راوړي، په بدل کې پاکستان ته تازه میوې صادریږي. د افسوس ځای دی. د قندهار سوداګرو ته پکار د کوچنۍ فابریکې او یا هم نور ګټور مواد وارد کړي، نه پاپړ او نه هم تر وخت تیری پتاسې. عبدالله د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه اس ام اس رالېږلی دی. دی لیکي د کلیوالي سیمو په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نشته، له دې امله ګڼ شمېر زده کوونکي د غیر مسلکي ښوونکو څخه څه نه شي زده کولی. حبیب الله د لغمان څخه اس ام اس رالېږلی دی. نوموړي له ولسمشر کرزي څخه هیله کوي چې له طالبانو سره جوړه وکړي، هغوی هم د افغانستان دي.
ازادي راډیو اوري. د نړۍ قدرتونو د دې لپاره چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي او د هیواد له ډیپلوماتیکو لارو په خبرو بوخت کړي، تهران ته یو لړ امتیازونه وړاندیز کړل. دواړو خواوو خپلې دورزنۍ خبرې پروندې قزاقستان په الماتی کې په داسې حال کې پای ته ورسولې چې په نورو خبرو یې موافقه وکړه. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د ایران د اټومي پروګرام پر سر دغه هیواد او د نړۍ د قدرتمنو هیوادونو دورزنۍ غونډه پروند د خوشبینۍ په منځ کې پای ته ورسېده. دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سږ کال په اپریل کې یو ځل بیا په قزاقستان کې سره کښینی، څو په دې غونډه کې د جرمني او پنځو نورو قدرتمنو هیوادونو له لوري د شوي وړاندیز په اړه د ایران ځواب واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځه دایمي غړي امریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا او دغه راس له دې شورا دی باندې جرمني له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتون وویل د لویدیځوالو وړاندیز ته د ایران مثبت عکس العمل ته هیله لري. د شپږو هیوادونو پر وړاندیز بیا کتنه شوې او موږ باور لرو چې د رغنده خبرو لپاره مناسب او متوازن اساس دی. دا وړاندیز د ایران د اټومي پروګرامونو د سوله ییز ماهیت په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لري کوي او دغه راز د ایرانیانو نظرونو ته ځواب ویلی شي. کاترین اشتون وویل تر هغه چې ایران وړاندیز نوی لوستای د هغه د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د روسیې د بندونو چارو وزارت مرستیال سرګیری یاباکوف ویلي و چې په وړاندیز کې یو لړ شرطونه شته چې د هغو پر اساس ایران باید د یورانیمو غنی کول بس کړي او په فوردو کې ترمځکې لاندې د یورانیمو تاسیسات بند کړي. په همدې منځ کې د متحدو ایالاتونو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل په دې وړاندیز کې د ایران پر خلاف د یو شمېر بندیزونو لری کېدل هم شامل دي. خو د په وینا د ایران د تیلو او مالی چارو په برخو کې به بندیزونه لري نه شي، ځکه چې په دې دوه برخو کې بندیزونه ایران ته کلک گزار ورکړی دی. د ایران د اټومي پروګرام جکپوري مرکه چې سعید جلیلی وویل د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ ځینې اختلافات لشو دي.
این که امروز اونها در پیشنهادهایی که ارائه کردند در
حقیقت داده دا وړاندیزونه چې دوی نن په الماتی کې وړاندې کړل له حقایقو سره سم او منطقي ښکاری. فکر کوم د دې ښکارندوی دي چې نن پر ایران له فشار سره سره دوی دې نتیجې ته رسیدلی چې باید خپل نظر بدل کړي. سید جلیلی همداراز ویل ایران تر 40% پوری د یورانیمو د غنی کولو په اړه تل خبرو ته حاضر وو او دی خود فردو تاسیسات نه بندوي. په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وویل خوشبینه دی چې یو موافقه به وشي.
په قزاقستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو په غونډه کې پرون نړیوالو له ایران وغوښتل چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نکړي او د فردو اټومي مرکز وتړي. د دې په بدل کې به نړیوال پر ایران لګیدلي بندیزونه هم نرم کړي. خو ایران د یورانیمو خبره منلې خو د فردو د مرکز خبره نه ده منلې.
د ژوند رنگونه
تیاری سبا بمباری کوله هغه وخت کې څنګه سوي
په کور کې څو کس دي
په کور کې زېما اولاد کونه مې دي
د خرج مصرف لکومه پیدا کېته
ګالا شوې کوم اول د باغ زنانه کې و باغونه و بیل می وخه د امڅه کوم کې د باغ زنانه و راکړې شاله نامه ام راکړې کوم شان نیم سره
څنګه نو بیل وحل تاسو سخت نه و
څنګه سخت نه و او مجبوری و نو
بیا 2000 روپۍ در کولې
2500 روپۍ را کولې دا اوس کوم څو کالاشوی کومه کومه غریبه می ډیره باندې تیر سوي
او کور د دې کالاشوی کې کنه دغه کور خلک تر کومه زیات سره کوي
خو ازیت کاو
مثلا تر کومه وضعیت
مثال دی بیوا قطق پات کې د قطق را کاو مثال دیوانان و زاړو و نوی را کول
د کلمو خلکو د کړې دي
بیا
چې یو ځل کالی مینځل کنه څو روپۍ درکولې؟
کالی په میاشت دی راکول سل ډالر راکول. کالا شوی می کوله، کوټې می پاکولې، ظرفونه می مینځل، ډیر کار می کوم.
څنګه پیدا کول مثلا څنګه پیدل چې یو کور کالا شوی د ضرورت لري؟
بس یو دفتر غوندې و، بیا غدي ما نوم را ووته، بیا ماته زنګ را ووکه، بیا ورغلم، بیا هغه یو کور ته بوتلم.
ځینې ښځې دي کنه کله چې پیسې ونه لري ګدایي کوي خو کار نه کوي، تا په نظر دې خو دا کار څنګه ده؟
ښه کار نه ده، زه خپل لاس لري زحمت وباسي قاب وبرو.
ته څه غواړې چې څه رقم یو ژوند ولري؟
حیوانان می کسي،
درس وایي،
با تربیه غرسي.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوریل، تاسو اجازه غواړم.